أم يقولون افترى على الله كذبا. یا هغوی وایي چې هغو جوړ کړل په الله باندې دروغ، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادوي چې هغو په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړل، چې هغه دا قرآن یادوي چې دا د الله تعالی کلام دی او دا د الله تعالی کلام نه دی، دا حدود ځان نه جوړ کړی دی. داسې الزامات دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لګول، او دا یو بهتان و، دا د دروغ الزامات و چې هغوی به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لګول. نو الله تعالی وفرمایل چی؟ فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. کچری الله تعالی غختل نو هغه به مهر لګولې و ستا په زړه باندې. کچری واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړی نو الله تعالی به د هغه په زړه باندې مهر لګولې و، ځکه چې دا خو سوړو کې خبره نه ده. د دوی سو خیال و چې څوک په الله تعالی پورې داسې دروغ جوړ کړي نو بیا به الله تعالی هغه دغه شان پرېږدي او هغو ته به هیڅ هم ونه وایي. او په سورة الحاقة کې د دې نه هم سخته خبره راغلې ده. کچرې دې نبی په مونږ پورې څه خبره جوړه کړې وي نو مونږ به د هغو شارک کټ کړی و، او په تاسو کې هیڅوک داسې نه و چې مونږ به یې د دې نه منع کړي وو. الله تعالی چاله دغه شان کلاو چوټي نه ورکوي. نو چې هغوی په الله تعالی پورې دروغ جوړ کړي او بیا وایي چې دا خبره الله تعالی کړې ده او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې ونه شول، په زړه یې مهر ونه لګېدو او نه نور سو، او د هغو کلمه ډېره مخکې لاړه او خوره شوه، نو پته ولګېده چې دا خبره د الله تعالی د طرف نه وه. ویمحو الله الباطل ویحق الحق بکلماته. نو الله تعالی باطل خړوي او حق حق کار کوي د دې کلماتو په ذریعه، یعنی الله تعالی د حق د خبرې شهرت وکړي او باطل خړ کړي. او نن باطل اوچت دي، او کچری نن باطل اوچت وي، لیکن یو وخت به راشي چې الله تعالی به باطل باطل ښکاره کړي. اټس جسټ ا میټر آف ټایم. نو خلکو ته دا خبره وشوه چې تاسو دا تسلی ساتئ چې دا کلام د الله تعالی د طرف نه دی او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه نه دی جوړ کړی او راوړی دی، ځکه چې کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې جرأت کړی وي نو داسې به شوي وو. او بیا الله تعالی یوه ورځ حق ښکاره کړي، او واقع چې د دې کلام مثال چا نه دی راوړی. الله تعالی حق حق ښکاره کړو کنه، او د هغوی خبرې دروغ وې، هغوی له چیلنج هم ورکړی شوی وو، او چې هغو دا کلام راوړی دی نو تاسو هم راوړئ. د هغوی ټولو خبره خړه شوه. ډیرو خلکو د جوړولو کوشش کړی و نو چرته لاړل هغه کلامونه؟ ټول لاړل او خړ شول. انه علیم بذات الصدور. الله تعالی خو د سینو په رازونو باندې هم پوه دی. وهو الذي، او الله هغه ذات دی، یقبل التوبه عن عباده، او هغه د خپلو بندیانو توبه قبلوي. ويعفو عن السيئات، او هغه د هغوی ګناهونه معاف کوي، د هغوی بدی معاف کوي. ويعلم ما تفعلون، او هغه پوه دی په هغه هر څه چې تاسو یې کوئ. یو وی چې چاته پته نه وي چې څوک څه کوي نو ظاهره ده چې پته ورته نه وي، نو دا معافي شوه. او یا په چا کې د نیولو طاقت نه وي او هغه وایي چې ما معاف کړو دا بنده، نو دا خو د هغو مجبوري وه چې هغه به یې معاف کوو. هغو خو نور څه کولی نه شو، نو خود به معاف کوو. لیکن الله تعالی هغه ذات دی چې هغو ته پته هم ده. یعلم ما تفعلون، هغو ته پته هم ده او هغه په نیولو باندې قدرت هم لري، خو بیا هم هغه معاف کوي او بنده له مهلت ورکوي. او که چېرې هغه په نیولو باندې راشي نو بیا به تاسو ته هیڅوک هم په دې ځمکه باندې په تلو باندې، یعنی په ګرځېدو راګرځېدو باندې په نظر را نه شي. الله تعالی وفرمایل یقبل التوبه، او دا د مستقبل لپاره استعمالیږي، یعنی چې هغه به مخکې هم ګناهونه معاف کوي. او دغه شان چې څوک د عرفې د ورځې روژه ونیسي نو د راروان کال ګناهونه یې معاف شي. او که په مستقبل کې د بندنه ګناهونه وشي نو الله تعالی به هغه هم معاف کوي. او ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې یقبل التوبه د مستقبل لپاره دی، او یعفو عن السیئات ماضی د پاره دی، یعنی چې الله تعالی به د هغوی بدی معاف کوي کومې چې شوي دي په تیر ژوند کې. نو د توبې مطلب وي واپس راتلل، چې انسان پیمانه شي، چې ستومانه شي چې زما لاره صحیح نه وه، او واپس راشي خپل ګناه پرېږدي. نو د توبې څه شرطونه دي چې انسان صرف د الله تعالی د خاطر توبه وکړي او چې په هغې کې اخلاص وي. داسې نه ده چې یو ډاکټر وایي چې دا شی د صحت لپاره ښه نه دی، او یا دا چې کچرې تو روژه ونیسئ نو ستا وزن به کم شي، او که تاسو روژه ونیسئ نو دا بیا د الله د خاطره نه شوه او دا بیا نیکي نه ده. او دلته د توبې په کانټیکس کې که وکتی شي چې تاسو ته څوک وایي چې دا شی صحت له نه دی ښه او تاسو یې پرېږدی، او یا دا چې تاسو ماسک د پردې لپاره نه بلکې د دې لپاره اچولی وي چې څو بیماري راته ونه لګي، او یا دا چې پولوشن ډېر دی، یا زما په ویښتو کې دوړه پرې نوزي او حجاب مو اچولی وي او ویښتو مو په دې نیت باندې کور کړی وي د الله د خاطره مو نه وي کړي چې دا د الله تعالی حکم دی، یا عبایی په دې وجه اچولی وي چې زما سره څو ښایسته کپړې نشته نو دا به زما کپړې پټې کوي، نو دا بیا په نیکۍ کې نه شمارلې کېږي. د توبې مطلب دا وي چې بنده ګناه صرف د الله د خاطره پرېږدي، هغه شرمنده وي او افسوس کوي، او بیا انسان هغه ګناه پرېږدي او آینده د نه کولو اراده وکړي، او که د مرګ په وخت کې بنده توبه وکړي نو د هغه توبه بیا نه قبلېږي. د توبې دروازه صرف د هغه وخته پورې کلاو وي چې تر څو پورې د بنده څه حلق نه نه وي راغلی، د هغه وخته پورې کلاو ده د توبې دروازه، او بیا به دروازه بند شي. که په قبر کې او یا د قیامت په ورځ بنده بیا ډېرې توبې کوي او وایي چې موږ به اوس نور ګناه نه کوو، موږ واپس ولېږئ، نو داسې توبه نه قبلېږي. او که چا په حقوق العباد کې د چا سره زیاتې کړې وي نو د هغو حق دې ورکړي، نو هله بیا توبه ده. توبه دا نه ده چې بنده کینی او په تسبیح باندې استغفار وکړي. او دلته بنده ته ویل کېږي چې الله تعالی توبه قبلوي، لیکن تاسو لږ راشئ الله تعالی طرف ته، او الله تعالی صرف توبه قبلوي نه بلکې هغه د توبې سره خوشحالیږي. که زموږ نه څوک معافي وغواړي او موږ هغه معاف هم کړو نو زموږ زړه د هغو دپاره هغه شان نه وي صفا او موږ د هغو نه نه یو خوشحاله، لیکن څه وکړو اوس دومره وایي چې ما معاف کړه نو اوس به معاف کول وي ماته، لیکن الله تعالی خوشحالیږي او بنده د خوشحالۍ سره معاف کوي او د هغو ګناه خړ کړي. او بعضې داسې معاف کول وي چې په یو ځای کې د خپو نشانونه وي د قدمونو، او چې په هغې باندې هوا راشي او هغه خړ شي، نو دغه شان الله تعالی ګناهونه خړوي. او موږ ته دا هم پته نشته چې سبا له زموږ مرګ په کوم حالت کې راځي، او هغه خلک چې موږ ته بد ښکاري چې دوی خو ډېر بد دي، که هغوی توبه وکړي او ټول ګناهونه یې خړ شي او الله تعالی د هغوی توبه قبوله کړي، نو الله تعالی ته بهتره پته ده. نو چېرته هم څوک مه جج کوئ. سوچ کوئ یو سړی و چې د هغو په ټول جسم باندې ټیټوز وو، او هغو شهاده ووی سبحان الله الله اکبر، هیڅ پته نه لګي، نو الله تعالی معاف کوي بنده، ټول زاړه ګناهونه هغه خړ کړي. نو مه مایوسه کېږئ، ځکه چې د واپس کېدو لاره خو موجود ده، او الله تعالی ښه د خوشحالۍ سره بنده معاف کوي، بلکې هغه وایي چې زما نه معافي غواړئ زه به تاسو معاف کړم د شپې په آخري پهر کې، او الله تعالی د ورځې هم معاف کول کوي. په حدیث کې راځي د ورځې ګناهونه کول واله د شپې معاف کوي، او د شپې ګناهونه کول واله د ورځې معاف کوي، هغه په مخه معاف کوي. نو موږ له مسلسل توبه کول پکار دي، صرف دا نه چې ما په حج کې توبه کړې وه نو بس دغه پوره ده، او یا دا چې ما په رمضان کې توبه کړې وه نو هغه پوره ده. نو انسان له مسلسل توبه پکار ده، ځکه چې د هغو نه په مخه باندې ګناهونه کېږي، د هغو نه غلطیانې کېږي، نو هغه دي معافیانې غواړي. الله اکبر. نو الله تعالی پوهه دی، او بیا د هغو داسې شانې غفاري دی، هغه غفور الرحیم دی، او هغه بندیان معاف کوي. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه قبلوي دا غوینه چا چې ایمان راوړی دی او صالح عملونه یې کړی وي. او په یستجیب کې مبالغه ده، هغه جواب ورکوي، هغه قبلوي. چې څوک د الله تعالی نه غواړي نو الله تعالی د هغو دعا قبلوي، د هغو دعاګانې قبلوي. هغه خلک چې ایمان یې راوړی وي او صالح عمل یې کړی وي، او د صالح عمل کول والو ډېر غټ مقام دی، داسې غټ شان دی د هغوی د الله په نزد، او هغوی ډیرو اوچتو درجو ته هم رسیدی شي چې کله بنده ایمان راوړي. او صالح عمل کوي الله تعالی دا غوی توبه هم قبول کړي او دا غوی دعا هم قبلوي او تیر گناهونه هم معاف کړي او راتلونکي گناهونه هم معاف کوي الله تعالی ته ټول پته وی چې بنده سوسو گناهونه کړي دي دا غونه خو هیڅ هم پټ نه دي او الله تعالی هغه بنده ډیر خوښوي چې بنده د خپل گناهونو اعتراف وکړي چې زما نه غلطي شوې ده ويزيدهم من فضله او هغه زیاتوي هغه د خپل فضل سره الله تعالی ورله زیات ورکوي د خپل فضل سره چې څومره دعاګانې کړې وي نو د هغې نه ورله هم زیات ورکوي او انسان له زیات نعمتونه ورکوي کوم چې هغو غوښتلي هم نه وي ډېر کم وي چې مونږ غوښتلي وي او نور ورله بغیر د غوښتلو نه ورکړي پته نشته چې څومره مصیبتونه زمونږ طرف ته راتلو واله وو او الله تعالی هغه د راتلو نه منع کړل دا د هغو فضل دی او هغه ضرورتونه هم پوره کوي چې هغه مونږ چېرته غوښتلي هم نه وي د سترګې رپېدل یا سا اخیستل د زړه درزېدل دا خو مونږ چېرته هم نه دي غوښتلي او ويزيدهم من فضله بل تفسیر دی چې الله تعالی به خپل دیدار هم عطا کوي الله تعالی د هغوی دعاګانې هم قبلوي او دا د هغو فضل دی چې هغه به خپل دیدار کوي په صالح عمل کول والو باندې دا د انسان حق نه دی بلکې دا د الله تعالی فضل دی او د دې یو بل تفسیر دا هم دی چې هغه به نیکانو خلکو له یعنی الله تعالی به هغوی له دا اعزاز ورکړي چې هغوی به شفاعت وکړي او د هغوی د شفاعت سره به الله تعالی بعضې جهنمیان د جهنم نه راوباسي او دا څومره غټ اعزاز دی په دې کې به انبیا هم وي لیکن د حفاظ په باره کې هم راځي او د نیکو خلکو په باره کې هم راغلي دي
والكافرون لهم عذاب شديد او دا كافران دا پارا سخت عذاب دي ولو بسط الله الرزق لعباده
او كچري الله تعالى دا خلقو رزق فراخ کري وينو خلقو بسرکشي کري وا بسرکشي كي بزياد شوي وو دلتا حكمت بيان شوي دي چه دا الله تعالى حكمت دي پا رزق ورکولو كي دا رزق په تقسیم کې مونږ وایو چې ټولو ته ولې ملاویږي او فلانی ته ولې نه ملاویږي مونږ ته ښکاري چې هسې ځینو له ورکړی کېږي او هسې ځینو له نه ورکړی کېږي چالی کم او چالی زیات ولې ورکړو نو دا د الله تعالی تقسیم دی الله سبحانه وتعالی ته بهتره پته ده چې چاله ورکول بهتر دي او چاله کم ورکول بهتر دي او چاله نه ورکول بهتر دي دا په دنیا کې چې سرکشي کېږي او خلک د حد نه وځي خلق په غفلتونو کې پراته دي
نو په دې کې زیات هغه خلق دی چې چا سره فراخ روزي وي نن شرابخانه د چا په وجه چلیږي دغه شان جوی خانه د زینه اړې او دغه شان زینه دا د سو سره چلیږي چې چا سره ډیر زیات پیسې وي نو بیا هغوی دې طرف ته لاړ شي د غریب سره خو د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه وي او بیا دا دومره ډیر اسراف چي دی په ودونو باندې خرچ کول دا ډول ډمامې او دوپړی باجی چې دی او تکبر والے شاپینګ دا د چا معاملات دي دا غفلتونه چې دی نو الله یې بالکل هیر کړی دی دا څوک کوي چې چا سره روپۍ او پیسې ډېرې وي اکثریت ته هغې دی تاسو ګورئ الله تعالی ته پته ده چې د چا په رزق کې زیاتې په کار دی دا هم د هغو مشیت دی او په دې کې هم حکمت دی کچرې الله تعالی ټولو له یو شان ورکولې کو ټولې مالدار جوړ کړی وي نو بیا به د دې دنیا نظام نشو چلېدی په دې دنیا کې به بیا سوکار نه کېدو ځکه چې بیا به ټولې بیګم صاحبه وې کار بچا کوو او په دې وجه قتاده رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې لیکي چې بهترین رزق هغه دی چې هغه په تاسو کې سرکشي پیدا نه کړي او نه تاسو د الله د عبادت نه غافل کړي کو هغه لږ هم وي لیکن هغه بهترین رزق دی ستاسو دپاره مونږ د خپل عقل سره سوچ کوو چې ما ته ولې نه ملاویږي زه خو دومره ډېر محنت کوم نو الله سبحانه وتعالى ته بهتره پته ده چاله په ورکولو باندې الله تعالی هغه آزمایي او چاله په نه ورکولو باندې الله تعالی هغه آزمایي او دا خبره یاد ساتي چې چاله ورکول د الله تعالی د رضا نخ نه ده او دا غو نه ورکول د الله تعالی د ناراضۍ نخ نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې د الله قسم زستا سو په باره کې په فقر باندې نه ویریږم چې تاسو به فقیران جوړ شئ چې وږي به مړ شئ په دې نه ویریږم لیکن زه په دې خبره ویریږم چې دا دنیا به په تاسو باندې فراخه شي دومره مال به وي لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې د خلکو دپاره کشاده شوي وه بیا به تاسو د یو بل سره مقابلې کوئ لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې خلک وو او بیا به دا دنیا تاسو غافلان کړي لکه څنګه چې هغوی کړي وو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ویریدو چې دنیا به کوشاده شي، ځکه چې مال او دولت ډیر شي نو د هغې سره ازمایشونه پیدا شي او ډیرې فتنې د ځان سره راوړي. د تکبر او لویي چې په خلکو کې راځي د حد نه اوزي، قطای رحمی کوي، شو آف کوي او ډیر زیات ګناهونه په دې وجوي چې انسان سره مال ډیر شي، هغه بیا پوهیږي نه چې په کوم ځای کې ولګوم. نن داسې داسې کارونه خلق کوي چې په هغې باندې پوهېدل ګران وي چې دا ولې کوي، لیکن پته لګي چې پیسه ورسره ډیره ده نو هغوی ګوري چې کوم خوای وغورځوو، الټه سیده کارونه کوي، د خرچ کولو ځای ورته نه میلاویږي. زموږ صحابه کرام رضی الله عنهم ډیر په غربت کې ژوند تیر کړی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته د هغې نه نه و ویرېدلې چې دا دومره کمه ولې مونږ خورو، یوه روټۍ راته ولې پوره نه میلاویږي. لیکن د هغوی سره دا ویره وه چې دا دنیا به ډیره خلکو طرف ته راشي، ځکه چې هغوی ته پته وه چې د دې سره به ډیرې فتنې راشي. ډیر کم خلک وي چې هغوی د مال په راتلو سره خپل ځان قابو کولی شي. ډیر خلک خو الله او رسول هیر کړي او دین او آخرت ترینه هیر شي، د حد نه بهر وزي او بیا د هغوی پروا نه وي چې د الله حکم څه دی، چې د الله څه حکم دی. داسې ښکاري لکه چې د دې نه فارغ شول. وایي چې مونږ ته د عبادت کولو او د مونځ کولو څه ضرورت دی، زمونږ سره خو هر څه دي. دا د تکبر خبرې کله راځي چې کله د پیسو ریل پیل وي او نوکر چاکر وي. که مونږ له الله تعالی ډیر رزق راکړي نو بیا به مونږ په حد کې پاتې شو که نه، او ډیره پیسه خو د انسان لپاره الټه یو مصیبت جوړ شي. دا یو عذاب دی چې بنده د الله سبحانه وتعالی نه لری کوي، دا د الله نه بنده غافلوي. نو د ډیر زیات مال د انسان خو هرس وي، ډیر خواهشي وي، لیکن د دې ډیر قباحتونه دي. د ایسی په کمره کې په نرمه بستره چې کله خلک ودو شي نو بیا بنده مونځ له چرته پاسېدی شي، داسې مال بربادیږي او د دې به حساب کیږي او دومره به د هغو حساب ګران وي. او د انسان نه به دوه سوالونه ضرور کیږي چې دا پیسه دې څنګه ګټلې وه او څنګه دې خرچ کړې وه. د فقر نه پناه غوښتلې شوې ده، لیکن چې تاسو خورئ او څکئ او په سر مو چت دی نو الحمدلله، ستاسو سره صحت دی نو الحمدلله، تاسو امیران یې. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، او لیکن هغه نازلوي سره د یوې اندازې سوچ هغه غواړي. دا د الله تعالی مشیت دی، دا فیصلې د الله تعالی فیصلې دي او هغه بهتر پوهیږي. انه بعباده خبیر بصیر، بېشکه هغه په خپلو بندیانو ښه خبردار دی او خلی دو واله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي چې زما ځینې بندیان داسې هم دي چې د هغوی دپاره مالداري ښه ده، که چېرې زو هغوی فقیران جوړ کړم نو هغوی به د دیندارۍ نه وځي. او زما په بندیانو کې داسې هم دي چې هغوی لایق دي د فقیرۍ، که چېرې هغوی مال حاصل کړي په داسې حالت کې نو د هغوی دین به فاسد شي، یعنی هغوی به د دین نه داسې لرې شي. الله تعالی بهتر پوهیږي، هغه ګوري هم او هغه ډیر ښه کتو واله دی. الله تعالی ته بهتر پته ده چې چاله څه ورکول دي او څومره ورکول دي او څنګه د هغو امتحان اخیستل دي. او عمومي رزق هغه دی چې ټول استعمالوي، هغه خو الله تعالی ټولو له ورکړی دی، لکه باران دی، هوا ده، اوبو ده، دا ټول هر څه رزق دی، زندگی ده. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه نازلوي باران پس د هغې نه چې هغوی مایوس شي. وینشر رحمته، او هغه خوروي هغه د خپل رحمت سره. باران ته الله تعالی خپل رحمت ویلی دی، باران د الله رحمت دی. د باران په ځمکه باندې د ورېدو ډېرې فائدې دي، او هغه الله تعالی کله نازلوي چې کله هغوی بالکل مایوسه شي نو هغه وخت الله تعالی وروي. که چېرې روزانه الله تعالی باران وروي نو بیا به انسان دعاګانې نه غواړي او د هغو سره به قدر نه وي. او غیث هغه باران وي چې د خشکسالۍ نه پس وي، کوم چې د مصیبت نفس ملاویږي یا د ډیرو دعاګانو سره ملاویږي، بیا انسان ډیر شکر ادا کوي او د هغې قدر هم کوي. نو الله دې چې هغه باران وروي، باران ته رحمت ویلی شوی دی، باران ته مبارک ویلی شوی دی. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو چې په هغه وخت کې باران ورېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کپڑا کلاو کړه او د باران اوبه په هغه باندې ورېدې. موږ ترینه پوښتنه وکړه چې یا د الله رسول، تاسو داسې ولې وکړل؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د باران چې کومې اوبه دي، دا د خپل رب د طرف نه اوس راغلی، یعنی دا د الله تعالی د طرف نه ورېدې. او تاسو پته ده چې د باران په وخت کې دعاګانې هم قبلیږي، نو دا د دعاګانو د قبلېدو هم وخت دی. او د باران اوبه په خپل جسم باندې اخیستل، دا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دي. او باران ته دلته رحمت ویلی شوی دی، نو دا رحمت وګڼئ. داسې مه وایئ چې های های دا خو باران دی، زمون خو د بهر د وتلو پلان و. نه، بلکې دا رحمت وګڼئ. تاسو هم د باران د اوبو د لاندې ودرېدی شئ او د خیر دعاګانې کولی شئ، ځکه چې فرمایلی شوی دی چې دوه دعاګانې الله تعالی نه رد کوي، د اذان د وخت دعا او د باران د وخت دعا. او که چېرې ډېر باران وشي چې د هغې سره طوفان او سیلۍ وي، نو بیا د خیر دعا غواړئ چې یا الله دا باران زموږ دپاره رحمت جوړ کړئ او زحمتي مه جوړوئ. وهو الولي الحميد، او هغه ولی هم دی او حمید هم دی. ولی وایي دوست او مددگار ته، او حمید هغه وي چې د هغو تعریف وشي، نو هغه په خپلو بندیانو باندې رحمت وروي. او هغه کارساز دی، د هغوی دوست دی. ومن آیاته خلق السماوات والارض، او دا غو د نخو نه دي، دا د الله تعالی ډیری غټي نخي دي چې هغه اسمان جوړ کړی دی او ځمکه یې جوړه کړې ده. که انسان غور او فکر وکړي او انساني علم چې کوم ځای ته رسېدلی دی، نو په دې کې ډیری غټي نخي دي چې د کوم ځای پورې د هغو نخي خورې دي. نو د کایناتو نخي اسمان هم دی او ځمکه هم ده. وما بس فیهما، او څو چې هغه خوارو کړي دي په دې دواړو کې، من دابه زناورونه، د حیواناتونه یا د جاندار مخلوقونه. دلته راغلی دي چې په اسمانونو کې هم دي دابه. نو موږ ته د فرشتو او د جناتو پته ده، لیکن بره نور څه مخلوق دی د هغې موږ ته پته نشته. زموږ علم بالکل بلانک دی. او د دې آیت نه دا هم پته لګي چې په بله پلانټ باندې چېرته د الله تعالی مخلوق کیدی شي، خو موږ ته پته نشته چې هغه له انسان نه دی ډیسکور کړي. او چې وی کړي، نو بیا به خلک وایي چې دا خو په قرآن کې دومره مخکې لیکلی وو. وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، او الله تعالی دا غوی په جمع کولو باندې قدرت لري چې کله هغه وغواړي، او چې هغه کله وغواړي نو قیامت راوستي شي او ټول را جمع کولی شي. کو هغوی په هر پلانټ باندې وي او کو په هر آسمان کې وي، په آسمانی دنیا کې دا ټول کائنات راځي او دا ټول د آسمانی دنیا نه لاندې دي. دې ته آسمانی دنیا وایي، او د دې نه بر دي آسمانونه. او چې هغه کله وغواړي نو ټول جمع کولی شي، د هغو دپاره بالکل مشکل نه ده. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، او څه هم مصیبت چې تاسو ته رسیږي نو هغه ستاسو د خپلو لاسونو کمایي ده، ستاسو خپله ګټه ده. اولین مخاطب مشرکین مکه وو، په هغوی باندې قحط راغلی وو او ډیر په تکلیف کې وو هغوی. او الله تعالی وفرمایل چې کوم مصیبت رسی تاسو ته، نو دا ستاسو د ګناهونو په وجه. او یو عمومي قاعده هم ده چې په دې کې هر قسمه مصیبتونه راځي، په مال کې یا په اولاد کې یا په صحت کې، یا سو بیماری راشي، یا کو د دین په معامله کې سو مصیبت راشي، نو هغه په دې وجه وي چې انسان د الله په نافرمانۍ کې وي او په غفلت کې وي. الله تعالی هغه د نافرمانۍ نه راوباسل غواړي، د دین نه الله تعالی هغه دې طرف ته راوستل غواړي. سو ګناه کوي او الله تعالی دا غین لری کول غواړي. الله تعالی هغه په یو مصیبت کې مبتلا کړي او دا هغه مصیبت په ذریعه دا ټول ګناهونه وینځي او هغه خپل ځان ته نږدې کړي. او د یو مصیبت سبب د وسیزونه کې دی شي، یو وجه دا کې دی شي چې د انسان نه سو ګناه او یا نافرمانی شي، او دویمه وجه یا الله تعالی داغو درجات اوچتوي او داغو په صبر باندې هغو له اجر ورکوي لکه انبیا کرام چې دي. نو مونږ دا نشو ویلی چې په چا باندې څه مصیبت داغو د ګناهونو په وجه باندې راځي. په انبیا علیهم السلام باندې مصیبتونه راغلي دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی د چا سره محبت کوي نو داغو ازمایش کوي. بعضې وخت بنده پریشان شي چې په ما باندې ولې مصیبت راغی او د فلانی په وجه راغی او چرته هم خپلو ګناهونو طرف ته هغه توجه نه کوي. دلته راغلی دي چې د انسان خپلې نافرمانی او ګناه وي. الله سبحانه وتعالی په چا باندې ظلم نه کوي. تاسو ګورئ چې صحابه کرام رضی الله عنهم یو نافرمانی کړی وه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه خبره یې نه وه منلي چې هغوی د غر نه راکوز شوي وو او د هغې په وجه یې څومره غټ شکست وخوړو. څنګه شهادتونه وشول حالانکه مونږ څومره نافرمانی کوو څومره ګناهونه کوو او د هغې نه پس معافي هم نه غواړو. هغوی ګناه کوي او ډیټ اوسي او خپل ګناه ورته ګناه نه ښکاري. ګناهونه کوي او په هغې باندې فخر کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مؤمن خپل ګناهونه داسې ګڼي لکه هغه چې د یو غر د لاندې ناست وي او هغه په دې ویریږي چې دا غر به په ما باندې راپریوزي او چې یو منافق وي فاسق او فاجر وي نو هغو ته خپل ګناهونه داسې ښکاري لکه چې د هغو په پوزه باندې یو مچ ناست وي او هغې د پوزې نوال وزوي. نو د هغو دپاره خو ګناه سو غټه خبره نه وي. نو انسان له پکار دي چې خپل ګناهونه یادوي چې کله څه مصیبت راشي چې هغه فورا سوچ وکړي چې زما نه غلطي وشوه، الله ما معاف کړي. په اسلافو کې یو کس و چې په هغو باندې دا نه راوخته نو هغو به استغفار کوو چې خلکو به ورته وي چې تاسو په دې باندې ولې استغفار کوئ. نو هغو به وي چې زه په دې وجه کوم ځکه چې الله تعالی د یو بنده د ګناه په وجه هغه په مصیبت کې اچوي نو دا به زما د ګناه سو نتیجه وي. لیکن څومره خلک داسې سوچ کوي او فکر وي ورسره. په حدیث کې راځي چې کله یوې سترګې ته نقصان ورسي، یعنی د انسان په جسم کې څه بیماری راشي، نو دا د سونه سو ګناه په وجه وي او ډېر زیات تکلیفونه الله تعالی دغه شان خړ کړي. مخکې راځي چې ویعفو عن کثیر، او الله تعالی خو زموږ ډېرې زیاتې غلطیانې هسې معاف کوي، په هغې باندې بنده اونه نیسي. لیکن بعضې وخت چې د انسان په ژوند کې کومې پریشانۍ راځي نو هغه د هغو د خپلو ګناهونو نتیجه وي. نو په کار ده چې بنده د الله نه بدزنه نه شي چې ما کوم داسې ګناهونه کړي دي چې په ما باندې دا مصیبت راغی. که صحابه کرام رضی الله عنهم په یو غلطۍ باندې نیولې کېدی شي چې هغوی د یو حکم نافرمانی کړي و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نو زمانه خو ګناهونه کېږي او په قصد باندې هم مونږ کوو چې د هغې مونږ ته پته هم وي. نو د ګناهونو سزا په دې دنیا کې هم بنده ته میلاویږي په انسان باندې د مصیبتونو په شکل کې، او په آخرت کې الله تعالی د هغو ګناهونه خړوي. نو مصیبت غوښتل نه دي په کار، لیکن کوراشي نو داسې ویل نه دي په کار چې الله په ما باندې ولې دا مصیبت راوستو، او د الله نه بدزنه کېدل نه دي په کار. نو هغو له بیا دا سوچ په کار دی چې یا الله زما نه ګناه وشو. اسلافو به دعاګانې غوښتې چې یا الله ما له د خپل اطاعت سره عزت راکړې او ما د خپلې نافرمانۍ سره مه ذلیل کوې، چرته داسې ونه شي چې زه نافرمانی وکړم او د هغې په وجه زه ذلیل شم. ځکه چې ذلت هم یو مصیبت دی، بې عزته کېدل. د چا قول دی چې کله زه د الله سو نافرمانی وکړم نو ماته پته ولګي ځکه چې زه د هغې اثرات په خپل خاندان کې وینم، په خپله ښځه کې یا په بچو کې او یا په غلامانو کې. نو هغوی به پوښتنه کوله چې که چېرې زموږ بې عزتي وشي نو دا زموږ د ګناهونو نتیجه وي. که زموږ سره څوک سو بد وکړي نو دا هم زموږ د ګناهونو نتیجه ده. داسې به هغوی واچ کول خپل ګناهونه چې کله هم سو مشکل راشي نو بیا ډېر زیات استغفار کول پکار وي او فورا خلک معاف کوي، ځکه چې د ګناهونو په وجه مصیبتونه راځي. او په بدو خلقو که مصیبتونه نه راځي نو الله تعالی داسې خلکو له ډیل ورکوي او د قیامت په ورځ به نیسي. ویلی شي چې په فرعون باندې چرته هم څه بیماری نه وراغلي. نو مصیبت هم یو رحمت دی د الله، که چېرې دا هغه الله تعالی ته نږدې کوي، او که چېرې دا مصیبت هغه توبې او استغفار طرف ته بوزي چې هغه معافي وغواړي او ګناهونه پرېږدي، نو دا مصیبت هم بیا رحمت دی د هغو دپاره. مونږ ته مصیبت یو رحمت ښکاري، لیکن هغه مصیبت د بنده د پاره خیر وي. کچرې د هغه مصیبت په وجه انسان د الله تعالی د قربت لاره اختیار کړي او په دین کې مخکې لاړ شي چې توبه وکړي، نو هغه مصیبت هم خیر جوړ شي او هغه نعمت هم شر وي چې هغه انسان د الله نه لری کوي. الله اکبر. او الله تعالی ډیری خبرې هسې معاف کوي. په حدیث کې راځي چې کله دوه کسان د یو بل سره محبت کوي او د هغوی په منځ کې جدایی راشي، دا دوه دوستان هم کیدی شي، دا دوه خویندې ورونه هم کیدی شي، ښځه خاوند هم کیدی شي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یقینا دا په دې وجه شي چې په هغوی کې یو تن څه ګناه وکړي او د هغې په وجه په هغوی کې جدایی راشي. یعنی د ګناه سزا دغه شان هم میلاویږي. د یو بل نه ناراضه شي، جنگ او جګړې وکړي، الله اکبر، نو د مصیبتونو نه د الله په پناه کې راتلل پکار دي. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء. اي الله، د مصیبتونو د سختۍ نه ستا پناه غواړم. چرته هم مصیبت مه غواړئ، ازمایش مه غواړئ، هر وخت عافیت غواړئ او هر وخت استغفار کوئ. او د مصیبت په وخت کې زیات استغفار پکار وي، لیکن زمون خلق د مصیبت په وخت کې د دین نه نور هم لری شي. وما انتم بمعجزین فی الارض، او نه تاسو عجز کول والا الله تعالی په ځمکه کې، تاسو الله تعالی له شکست نشئ ورکولی. وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، او نشته د الله تعالی نه سوا تاسو څوک دوست او نه مددگار. نصیر وایي چې په مصیبت کې یو کس په کار راشي، نو د الله نه بچ کول واله به څوک نه وي کچرې هغه مو نیول شروع کړي، ځکه چې هغه پروټیکټر دی. چې هغه مو مرسته ونه کړي نو څوک به مو کوي. ومن آیاته فی البحر کالاعلام، او دا غو د نخو نه دي کشتیانې چې په سمندر کې د غرونو په شان دي. یعنی داسې لوی لوی کشتیانې دي، غټ غټ شپس دي چې هغه په سمندرونو کې ګرځي را ګرځي، سو سو چته وي یو شپ، او داسې ښکاري لکه چې ثابت خار روان دی. نو دا الله تعالی چلوي، نه ځکه چلیږي، د ځان نه نه چلیږي، دا د الله تعالی نښې دي. او موږ هغې ته حیرانېږو. په هغې کې رېسټورانټس وي، کلبز وي، پکې غټ غټ هالز وي پکې، الله اکبر. او دا شپس او کروزز چې ګرځي په سمندرونو کې، نو دا د الله تعالی د اذن سره ګرځي. این یشع یسکن الریح، که الله تعالی وغواړي نو هغه به ودروي هوا. پخوا په زمانه به شپس د بادبانۍ سره تلل، داسې به نه تلل لکه څنګه چې نن ځي. نو که الله تعالی وغواړي نو هوا بندولی شي، ساکن کولی شي. نن د هوا سره نه چلیږي شپس، لیکن که الله تعالی وغواړي نو د هغې انجن هم بندولی شي. فیضللنا رواکد علی ظهره، نو هغې به ولاړ پاتې شي د هغې په شا باندې. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بېشکه په دې کې نښې دي د هر صبر او شکر کولو والو د پاره. نو د صبر او شکر والو د پاره ولی نخی دی په دې کې، او د نورو د پاره ولی نه دی؟ ګوره سبحان الله، دا کشتیانې چې چلیږي نو په دې جهازونو باندې غور کوي روان دي. نو د شکر کولو والو د پاره موقع ده چې الله دا ستا د حکم سره چلیږي، او کډوب شي نو د صبر کولو والو د پاره د صبر موقع ده چې الله ستا په رضا باندې مونږ راضی یو. او د ژوند کشتۍ هم کله روانه وي او کله ډوبیږي، دا د الله تعالی مرزي ده. په ژوند کې هم کله سیلۍ او طوفان راځي، او موږ د هغې په ضد کې یو، او موږ د هغې نه د الله نه سوا څوک نشي لرې کولی. د هغه مشکلاتو نه موږ له څوک نجات نشي راکولی. نو دغه شان انسان هم په مصیبتونو کې مبتلا وي، او د دې مصیبتونو د لهرونو نه صرف الله تعالی لری کولی شي. او د شکر کول والا د پاره په دې کې سبق دی. او چې کله انسان په هغه مصیبت کې مبتلا وي، نو د صبر والا د پاره په دې کې د صبر سبق دی. نو چې کله هم ستاسو د ژوند کشتۍ سمودلی روانه وي، حالات ښه وي، نو شکر کول مه پریږدئ. او چې کله په ژوند کې طوفان راشي، نو صبر مه پریږدئ، او په بدو حالاتو کې هم برداشت کول او خپل ځان قابو کول ضروری دي. مبه قابو کېږه او شکایتونه مکوئ د الله تعالی په باره کې. داسې وي د یو صبر کول واله حال، نو د صبر کول واله د پاره په روانو کښتو کې هم سبق دی، او د شکر کول واله د پاره هم، ځکه چې دوه موقع داسې دي چې په هغې کې انسان بې قابو شي، په غم او خوشحالۍ کې. نو په خوشحالۍ کې شکر او په غم کې صبر. الله اکبر. ويوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. او ياكو الله تعالى اغاري او ياكو الله اغاري نهلاك بكري هغوي داغي دا كماي پا وجه داغي دا نافرماني پا وجه لكا سنگا چه منگ پا تير سبق كوي لغو چه دا آسمان با اوچوي دا انسانانو دا نافرماني سران نزده دا چه دا اوچوي او كو الله تعالى اغاري نو دي طول هلاكو لشي چې د دې کښتیانې ډوب کړي، چې غټ غټ جهازونه ډوب کړي. ویعفو عن کثیر. لیکن الله تعالی د انسانانو نافرمانو ته نه ګوري او د هغوی سره درګذر کوي. انسان وایي چې زه به چرته نه نیولی کېږم، نو الله تعالی ته پته هم ده او هغه ګوري هم، لیکن هغه معاف کوي بنده، او دا د هغو حلم دی، هغه الحلیم دی، هغه ګوري او سونه وایي. د الله تعالی نه زیات صبر کول واله څوک نشته، هغه صبور دی، ډیر زیات صبر کول واله. زمونږ نه خو صبر کیږي نه، او دا د الله تعالی صفت دی، دا غو شان دی چې دا صفت مونږ هم په خپل ځان کې د پیدا کولو کوشش وکړو، نو هغه د ډیرو انسانانو ګناهونه او خطاګانې معاف کوي، او د هغوی پرده پوشي کوي. د چا په مجلس کې هغه نه بې پردې کوي. کچری الله تعالی انسان د خلکو په مخ کې ښکاره کړي، نو هغه به بیا د چا په مخ کې خپل مخ نه شي ښکاره کولی. او په حدیث کې راځي چې الله سبحانه و تعالی د چا په دنیا کې پرده پوشي وکړي، نو په آخرت کې به هم الله تعالی د هغو پرده پوشي وکړي. اللهم اجعلنا منهم. یا الله په موږ په دنیا او آخرت دواړو کې پردې واچوي. آمین یا رب العالمین. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. او پوها بشي هاغ خلق چاچ بزمون پا آياتونو کی جگڑی کولی. ما لهم من محيص. او بیا بداغوی دا پتیدو سزای نوی، دا تختیدو زای بای نوی. سوک چی دا اللہ تعالی پا آياتونو کی جنگونا و بحثونا کوی، او بغیر دا سو علمنا اغوی پا دی که خپل رای ور کوي او جنگ جدل کوي، الله تعالی تا دا غی پتا دا، او هغه با دیر زر هغوی تا وایی، دیر زر با هغوی تا پتا او لگی. هغوی چی با کم بحثون کول چی دا غی انجام سده، او دا غی دا پارا با تختی دو سوزی نوی. دا الله تعالی پا آیتونو کی جگری کول دا دیر غط گناه ده. دا هغو دا ذات پا بارکی، دا هغو دا دین پا بارکی، دا هغو دا احکاماتو پا بارکی بحثون او اعتراضات کول. او ګورئ ځینې بحري جهازونه وي او په هغې کې خلک ناست وي، او د الله سبحانه و تعالی نه انکار کوي، د هغو په آیتونو کې جنګیږي او بحثونه کوي او غټې غټې خبرې کوي. الله تعالی هغوی نه نیسي. کو الله تعالی په نیولو باندې راشي چې په کومه ورځ مونږ حرام ګورو او هغه زموږ سترګې ړندې کړي، او چې په کومه ورځ مونږ حرام سیزونه اورو او مزې ترینه اخلو چې هغه زموږ غوګونه کانو کړي، لیکن هغه بنده معاف کوي. الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي، او د توبې کولو توفیق دې راله راکړي. الله تعالی دې زموږ اصلاح وکړي بغیر د سزا را کولو نه، او الله تعالی دې مونږ ته خپل ګناهونه وښيي او په هغې باندې دې د توبې کولو توفیق راکړي په دې ژوند کې. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واري.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين. كذبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو